السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې دی ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلاست خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی ته ورکړي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي نه د ولس نمایندګي کوي حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې دغه نمایندګي وکړي نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوری نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له اتلس ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتلس ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسی او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړی دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو امکان هم شته د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې تالقان بغلان پنشیر او غوربان سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړی د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دي د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبې له ورځې په یمن کې دي هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړ جاړي او د جګړې پر پای ته رسولو خبرې کړي سعودي عربستان تر اوسه د حوثي یاغیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولتي تروریست دولت بللای دی د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایي بریدونه روان دي خو په زاپوریژیا کې پرونی بمباری چې د کلیسا یو پادری او د هغه یو لس کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما یک شنبې له ورځې سره برابره وه زلنسکي په خپل بیګانی ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کارو بله او ویل چې روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي د اوکراین پوځونه په یو بیان کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي یوې نړیوالې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده د طالبانو حکومت دا راپور ردوي
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي کړی دي جرمي اړخ ولري نو دغه محاسبه سمه نه ده موږ ته دقیقه نه ښکاري
په دې اړه مو په یوه مرکه کې د یو شنونکي نظر هم اخیستی
ډېر عوامل فقر دی ترڅو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي کار ورته برابر نه شي د احتیاجي نه خلک خلاص نه شي دا خو په نوره نړۍ کې هم شته
په نورو موضوعاتو کې پروزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو د تورو شیشو د لری کولو عملیات پیل شوې دي په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بیلاروس مستبد واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیز پروګرام خپریږي چې د هیواد په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه بحث پکې کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر په خپل نوي راپور کې افغانستان د نړۍ څلورم هیواد بللی چې زیات تنظیم شوي جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بېلابېلې بڼې شته او پراخې بېروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بېروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خواهی بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د 10000 په شاوخوا کې بندیان لرو، ستغه نیمایي حقوقي دي په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي کده دي جرمي اړخ ولري. نو په ترور د سوالاتو باندې دا نیمای د دې پنځه شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت وایي داسې مهال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په 16 نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14015 اتیا تنه ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تریاک تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. د بل غاړې بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې او هر ورځ یې د لمانځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخستې وایي اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوسو ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
و امریدل چې د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر د راپور له مخې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې ډېر ترسره کیږي. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوې چې یاده اداره افغانستان په نړۍ کې د ډېرو جرمونو لرونکو هیوادونو په څلورم ځای کې راولي. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور پر جزئیاتو مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي او څنګه زمینه ورته برابره شوي.
هغه هیواد چې 2000 کاله جنگ وي، خلکو لپاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې 2000 کس کسانی نیولی دی د جرم و جنایت و پدی حساب. پدی مانا ده چې جرم و جنایت شته چې دوی نیولی دی که نه نو ولی خلک دوی بندیان کیی. ترسو چې شرایط د خلکو د پاره آماده نشي، کار ورته برابر نشي، او د اقتصاد سطح لوړ نشي، د احتیاجي نه خلک خلاص نشي، دا خو په نوره نړۍ کې هم شته دی، اما افغانستان خو یعنی اته ویشت میلیونه خلک ډېر د بز وضعیت سره مخامخ دي. نو کېدای شي چې دغه عامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي، او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي. نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
داسې و چې پخوا طالبان هم چې خپله مبارزه کوله، دوی د دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره و چې دوی کاروله، او ټول هیواد کې تقریبا کرل کېده او د دې نه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو او د مواد مخدره کې لاس درلود، حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکت کړي چې مثلا 10,000 کسه یا 30,000 کسه طالب دی په افغانستان کې، نو دا 50,000 دا 50,000 خو توی اومن په اصطلاح شو عسکر و افسر و پس د دوی د جنگی دلی دی، اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلوده، بیا هم هغه پخوانی خلک ګمارل شوي دي او دوی خو اموخته و په فساد باندې، او د دوی سره طالبان به دانمانه و په دې کې ښکیل وي، په دې چې ډېرې دوی ونیوله دغه طالبان چې رشوت یې نیوله یا فساد یې کوله نیول شوي دي، په دې معنی چې هم طالبان دي هم پخواني خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه یې اوس کار کوي د دوی سره.
اوس خو په افغانستان کې د بیکاری کچه ډېره لوړه ده او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام څونه تاسو دې امکان وینئ چې اصلاحات رامنځته شي او بالاخره د جرایمو کچه یو څه راټیټه شي؟
خبره ده د افغانستان مسله خو اوس یو بین‌المللي مسله ده. تاسو ګورئ چې یو خدا چې بین‌المللي اجماع د افغانستان په ایسی کې موجود دی، دغه چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني دغه یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف چسی دی چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي، نو دا هیوادونه ول نه پریږدي. په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره، طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی، هغه کړنې چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نه سي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نه سي، او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سول امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د نړۍ د وګړو د ارزونې د ادارې د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګندوه. په دې راپور کې ویل شوي دي چې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې اوس مهال ډېر ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو څپو 0 یویشت او 30 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په روزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو سیمایز چارواکی وای له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخاوني ول شي. خلک غوښتنه کوي چې طالبان دي د تورو شیشو دا کمپاین عملاً پر مخ یوسي.
د دوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلورلاري مرکزی نقطه ده چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کوریشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي. بلخوا د اورزګان په گاونډ هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شوشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیت کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتي مسولینو غوښتنه دي چې د خپل موټر تورې شیشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي دي چې د خپل موټر تورې شیشې پاکې کړي، قانون امنیتي مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلی شي. دا په داسې حال کې د چلې وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوري نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شوشو د پاکولو کمپاینونه پیل شوي وو، او په عملي توګه دغه کمپاینونه تر ډېرې مودې نه و تطبیق شوي.
در من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د تخار ولایت په مرکز کې خلک د اوبو د سطح له ټیټېدو څخه شکایت کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروي. کولومړی ورزو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه د غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. لوکاشنکا ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړي دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میش دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیاوي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونو زور اخیستی. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بخموت، لیمن، اویدیبکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه نا وخت په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلې او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه لنړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ چې په 19 یوشت او 15 مترو لنډو څپو خبرونې کوي. قدرمن اوریدونکو، او اوسام ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو په اړه پر انتقادونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې سپینې ماڼۍ د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د وتلو په اړه د پنجشنبې په ورځ پر 12 مخونو خپله ارزونه خپره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسني ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبوره ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستانه هغه وخت شاوخوا 30 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل سوې دغه ستونزې منل سوي خو اسناد په خپله بحث پارونکي بلل سوي دي، ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بېلابېلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه غبرګونونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز پای ته ورسوي، اروپایي ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوسټ د دینو خبری سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لومړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي. د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلي دي له طالبانو غواړي چې شذو ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شذو وکړاسي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اپریل په 4مه وویل چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول سوې ده. یوناما په ځواب کې له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو ته نه ځي. طالبانو په تیر ډیسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی وو، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغو محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چاري اغیزمنې کړې دي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې د تخار ولایت د مرکز تالقان ښار د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده او له دې کبله د دوی نیمه ژورې څاګانې هم وچې شوې. د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابونو د ادارې چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي یو لړ پلانونه یې تر لاس لاندې دي چې په عملي کولو سره به یې د خلکو ستونزې اوارې شي.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تالقان ښار یو اوسیدونکي امان الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو څه وچه سوې ده موږ د څښاک اوبو نه لرو د ښاري اوبو رسونې ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پاملرنه نه کوي اوس له څا کیندونکو ته لس زره افغانۍ ورکړي چې یو څو متره نور څا وکیندي ګوندې اوبه را ووځي
د تالقان ښار د سرایسنګ سیمې یو اوسیدونکی فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي
د نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي موږ نه پوهېږو چې څه مسله ده د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو
څلوېښت کلن امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی اوای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیک ازادۍ راډیو ته وویل
دلیل پونیرفتن سطح آب در ولایت تخار
د تالوکانو ښار په اتو ناحیو کې د ښاري اوبو رسونې څلېرش ساعته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتوالی وچکالي او د هوا تودوخې هغه لاملونه دي چې له امله یې د تالوکانو ښار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زموږ څاګانې ژورې دي او فعالې دي
د یاد ولایت یو شمېر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده
د ازادي راډیو خبرونې څلېرویشت ساعته و ورځې د اونۍ اورۍ ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې يم وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډېر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
چې دا روژې راغلی دی په هر شي کې سل روپۍ پنځوس روپۍ دوه سوه روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستا ورلره
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسې نه میسیج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد یم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تېرې شوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله شوله نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو یله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بیا تعلیم خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور